السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خره غلاستو ام پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کېږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړي دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د 20 کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برتانیا رول وستای او ویل په افغانستان کې د بریتانیا 1450 سرتیري وژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار سټارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دیکالو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دیکارلو چې پرون کابل ته رسېدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,13,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واورې وشي. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې لا لوړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24 ناوخته یې خپره کړې ویلي د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډیره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکي د احتمالي خطرونو درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوی چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د اورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي لا له وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بېوزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکي فریدالله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بې شکه چې د الهي رحمت د خو هغه چا لپاره چې هغوی معیاری کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسېدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا د پشم پشم راغورځېږي، داسې یې کړي وو. دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسرې وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسرې هم د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولیکن زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنې وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ډېری عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکاره او بېخوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړې هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نه شي کولی. داسې مهال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نه شي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرلپسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په بېوزلۍ سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که چرخه داریم، یک هم سرد خونو که بیکاریم، الان هوا سرد چند نزدیک به خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم، خوز هوا سرده ده بیکاریم، ما شمان او ناروغان هم لدو، څوک پور هم نه راکوي، یو ژر یې غواړي، هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما بله ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار رئیسی بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
د وی دا کورنۍ دا شپې ورځې په لوګه تیروي. د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسېدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی 19 عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، اړ دی چې کار ته راووزي.
بربري کراچۍ ورته وایي کنه خلکو سره مالونه کور ته وړم، بس سړک په غاړه ناست یو کچاره تیول هغه سره مالونه وړم، سړک دی خو ځای خو غریبي ده، بس څنګه چل کړم. پلار مو وفات شوی دی، بس اون دغه ما طرف غاړه زما شریمه د کورنۍ ټول کاروبار مشته خو جانه واخو یا خدا، خو بس څنګه چل کې 50 روپے 100 روپے دا چې تلا کوم ورځي ام چې ما خام زو بس کوته 15 شپ ګوډې ځان سره ویسو 100 روپے پات کی غری باندې نور سبزی هم نشه شوال او دکانونه کې
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې واورو کې بارنو چې په کور کې اوسېږو، کار ژوند بېخي سخت دی او هېڅ نه پیدا کېږي خوري، او نور چې څوک چې لري او نه ده، بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولېږي سره کور کې ناستې کور نه شو دی، باران ولېږي کار نه شته، نو ځکه سه تیمان دي نه سره ماشومان دي تیمان دي ولا کې رسېږي خوري روپۍ و روپۍ شي هم نه رسېږي، مشکل سره مخامخ یو قرضونه وړي او بله قرضه ده، یو نه قرضه ده او بل قرضه ده، اوس هم قرضدار یو دی، بله قرضه اخلو، ښځه ماشومان دي، ملای خوږېږي، کله هسپتال ته وړمه کله پله شي، مشکل مې سخت زیات کې، ولا کې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24 په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړي چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبرې دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم ده. په ورته وخت کې د زده کړو د خونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15 ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
په کونسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د کونسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وایي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوی بلی اوسیدونکو انجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټي حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو محرومې شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي او تر 100 نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
د ما مشوره د وادواله ته داده چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه مجلګري اوسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط گرم سی، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجه په شوخه کې ترمومیتر موجود کنی، د حرارت ورته چې سره خولاب کیونه کی گرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دوه خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې موږ په هیواد کې ډېر لارې بندي، کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څو کی چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرستي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د طبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي، دوه د درې طبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم هیواد ولته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې آسان استعمال نه کړي او که چېرته مې استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي زما نظر دا ده که چېرته توخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي او یا که په بخاري کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی باید کېونه کړي ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه په کلک کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته هغه را ننوځي دود یا بخار را ننوځي او بل د ګاز د ډبې دي د ګاز ډبونه د تل په سره د موږ هېوادوالې په دغه عادي شکل باندې دې استفاده نه ترې کېږي کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري نکه شکل لکه پیشرفته ای خدا کنی په غادي غاز د بو باندې باید کوټی ګرم نه کی
ځینی خلک سفر کوي لایو زینه بل زیته د فتن لار بند سي و اور درناسي موټر شلون کی او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت تخنی سره مخ مخ نسی
اول خدا به تر د سپي هغه وا کی د تګ ورتګ محدود سي ځکه چې د مثلا موټر کی یا په بس کې سره کینی دا د دې خلکو موجودیت د سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي نو کچته احيانا د څوکي چې ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي نو به تر دا ده چې مخ له سفر وکي باید ځان باید خو پوښي اډه اقل درې یا څلور تر کلی به ولري درې تر خو باید څل څل واغوندي په یخ هوا کې حتی اضافه کلی هم ځان سره ویتي د کانډري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره دې ځکه تدابیر دوه شته ډېر مهم دي یو د ټول د ځان د پوښل لپاره او د ټول مهم د پوښل لپاره ډېر مهم شی ضروري شي دا دغه دوه برخې ته متوجي اوسي سره دونه مهم ده خو ډېر ځات مهم نه ده او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید نازک په سمال باندې پوزیشن باندې دی یا د لونګي په برخه باندې دی خپل پوز هم وپوښي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ور به پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر هم ډیر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
هم د پخوا پتلا کڅنګ پر شمکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریټوم لوغړې دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس د شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې نیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندر ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وو. الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسو اخلي
دا دیسا ما گانده شوه داری که مای دو سکانه و دو لغتی زدکره لی دا و توی او چا تا بیور خیه چه ما دا اول درجه واخسته ما پا دومر وقتی واخسته لی ما دومر تکلیف باسلوی ما دومر زحمت باسلوی او آغا سی دیتا پا رشته که که بوکس و بوکس بسه یزدکه که لغت و لغت بسه یزدکه
پورتوله که د سپورت د برخه ایوا اوګدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درو،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي، خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یادی دیوی. پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او دو ورزشکاران لخوا پا بیلابی لبرخو که ورزشی تمرینونه لدیر پا خوانه موجود دی.
اوز به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط زینو سوداګرو خبرو ته غوږ شو.
د پاسین ترانسپورت اسوسییشن صدر او زملا صدر ترانسپورت ورخم طرفا یو ډېر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د موږ غټه ایشو ده. ترخم باندې کوم غریب زموږ طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زرګو هغه خبره و ډېر مشکلات زموږ عوامو ته. دویمه خبره چې دا سیستم ایجنټان ته زموږ غټه ایشو ده. غریبان اوس هم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک جوړ دي او ګیر پاسې وي چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوختي چار دلته جوړ دي. دا ایشو ګاڼي دي موږ ته اوس هم موږ ته لانجو جوړه ده تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغې فیصلې لم دا اوس موږ راغلي یو دی وختیم لوړ نیکو تل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی چې دا موږ ته ختمه کی.
زما نوم انجینیر اسمت الله وزیر دی. زه د انګورا ډی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشر یم. انگورا ڈی بارڈر د بندش تلور نیم میاشت کی گی چې بند کسنګ چې نور بارڈرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزده علاقه ده، دغه د روزګار واحد ذریعہ بارڈرونه دي. نو انگورا ڈی بارڈر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلق مخامخ دي چې تور هم تجارتیان دي، کسٹم ایجنټان دي، هغه هم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي، هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو که چېرته دا بډرونه بند وي، د دغه د خپل خاندانونه د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولی. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې که چېرته سیاسي مسایل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکو د سیمو د خلکو دپاره ډېر فایده مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زموږ غږ واوروي.
افغانستان او پاکستان بارډرونه بسته دي په مکمله توګه. په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان طرف دي که افغانستان طرف دي، به انتهایي زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. مالونه وي لوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په اربونو روپیو بل سره حسابونه پرته دي. نو موږ دغه د دوړو حکومتونو څخه دا هیله ده چې دوی خپل منځ کې کښېني، هغه نړیوال تجارت څه اصول دي، د ګاونډیتوب څه اصول دي، هغه اصول به باندې فلوس کړي تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې توغونه سره نوره مخامخ کېږي هغه دغه توغونه خلاص شي. او په کور داسې ده چې په آینده کې هم د تجارتي اصول یو طرف ته شي او نور مسایل بل طرف ته شي. نو دوه د دوه حکومتونو څخه دا هیله ده چې دغه بنادر خلاص کړي تر څو تجاران د سکوت څخه وژغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوې د اتحادیې مشر په حیث باندې خبره کوم کوم د افغانستان سره 15 بارډر دي د مکمل باندې ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپول طرف ته ده، کاپول یوه طرف ته ده، چې کومه د پښتني علاقه دو هغه د چمن نرون څخه تر غلام خان انګور اډې پورې په دغه بارډر باندې میږ رزګار ده، بل رزګار د میږ د پښتنې په علاقې شه نشته، نه د میږ په علاقې شه پټری شته. بارډر چې کوم د افغانستان سره میږ بارډر دي که پول ای خو ته پښتون دي یا دغه بارډر په انتظار باندې دي که پول ای خو ته دغه بارډر چې بند وي ونډر ولس د تکلیف سره مخامخ وي، که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي. نه مهرباني دا وشي د بارډر دا د کاروبار په هیڅ بندې دا کاروبار د پره دا بارډر کولاو شي چې دا ولاد غون پر ازګار شي او دا تکلیف ختم شي خوشحالي سره مخامخ شي مهرباني.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخ کارا کړی
azadiradio.com
azadiradio